یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو زه اجمل اندوزم انور هم کاران مو پا دی غرمنی خبری خبرونه کی چی پی یو استودیو دا هر کلی کوز مقاقل ازاده راڈیو ناوری دا چین دا بحرنوی چارو وزیر کابل تر سیدلی دی او ویلکیگی چی لافغان چارواکو سره با په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې بهیر او د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. او په پاکستان کې د جمعې پر ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر سلو ډېر ټپیان سو. د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. په کابل کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست څلکه سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. کابل اسلام آباد تورنوي چې تروریزم په وړاندې مبارزه او له پاکستان څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره صادقانه اقدام نه دی کړی. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې برید کوونکي له افغانستان څخه د پاکستان پر خاوره بریدونه کوي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرستیال وین دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوري مذاکرو مالک دی او مجموع کې په ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعو ان کې یوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي وژنو انتحار او انفجار له لارې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغې و د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف د جمعې پر ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د دې خبرو په ځواب کې ښاغلی مینپال ویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند د پیښو له امله د خواخوږی پیغام استولی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبه پر ورځ د کابل بانک مخ ته د موټر بم چاودنې لږته لږه 13 تنه ووژل او شاوخوا 15 تنه نورې ټپیان کړل. د ازبکستان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او د دې ډول تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی دی. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او زیاتوي چې د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیرې سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې احتمال لري سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. زموږ خلاصه د راډیو اوري وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. په پاکستان کې د جمعې پر ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. په پاړه چنار کې په 2/14 کې تر 15 ډېر وژل سو او تر 8 ډېر ټپیان سو. په پاړه چنار کې د زاهد په نوم یو حکومتي مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل
بس اور او دا د مکه میوا د مکه واش ولا مون په مکه روغللو څه مطلب کله روغللو بود د مکه هغه څه زخمیان مون په چته ول کړل دي سره په کوم موس په مخته لورل میجر سره او میجر ولا او سیټی ګورد دوی سره مخته لورل په دې بل هو شو په هر اوس په دا مصاله دې زخمیان ارڅ دي.
بلورته پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې 14 د اټو پولیسو په ګډون دی لستانه وژل او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړل. د کوټې د حمله مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غاړه اخیستې دي. په چین کې چارواکي وایي دا ویره ده چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شویدو له امله تر سلو ډېر کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. د راپور له مخې نږدې 40 کورونه د شینمو په کلي کې تر خاورو لاندې سوي دي. ژغورونکي ډلې چې شمېر یې څه باندې 400 ته رسېږي هڅه کوي تر خاورو لاندې سوي کسان وژغوري. خو د چین یوه دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دغو ډلو تر اوسه یوازې یوه ښځه او مېړه او د هغوی دوه میشتنه ماشوم ژغورلی دي. د چین په غرنوی او لری پرتو سیمو کې ډیر کله تر سخت بارانونو وروسته د مځکې د شویدو بیروي. د جنوري په میاشت کې د هوبی په ایالت کې د مځکې د شویدو له کبله دولس تنه ووژل سوه. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف ته یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې یوه انتحاري برید کوونکي قصد درلود چې د حرم شریف پر جومات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دې چاودنې له کبله یوه درې پوړیزه ودانۍ ونړېدله چې د پنځو پولیسو په ګډون یې دیارلس تنه ټپیان کړل. د عربستان کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر هم ورکړ. او قطر د سلورو عربي هیوادونو وړاندې سوي شرطونه بې منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره دیارلس غوښتنې کړې دي. په دغو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي. د قطر د اړیکو د دفتر مشر شیخ سیف السانی وویل چې له دغه لست څخه هغه څه ثابتېږي چې قطر په پیل کې ویلي وو چې غیر قانوني محاصره له تروریزم سره ارتباط نه لري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې مومئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به د ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په خبرو کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو خبرې اترې شامل دي. په دې اړه به له کابل څخه رپورټ درته وړاندې کړو. د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله عظیمی سره به دا وڅېړو چې چین څومره کولی شي په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې چین څه رول لوبولی شي. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. همدارنګه د کرم ایجنسی په مرکز پاړه چینار کې د چارواکو په وینا د تیرې ورځې د چاودنو د قربانیانو شمیر پورته شوی دی. ستاسو پیغامونه هم راخلو. د اختر په مناسبت باندې د ځینو ولایتونو د چمتووالي له حاله مو هم خبرو، او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاسو د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی له یاده مو باسي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې باوریدل، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال د ریپورت په اساس تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړي. تر دې مخکې ویل شوی و چې وانګ یی به د سولې د خبرو اترو پر موضوع سربیره د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو پر موضوع هم له افغان چارواکو سره وګوري. حدیث پردیس له کابل نه را سره په تماس کې دی، د وانګ یی سفر یې څارلی دی. پردیس په خبرونه ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې وانګ یی کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده په کابل کې د ده د لیدنو کتنو په اجنډا کې څه شامل دي؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر تر دې دمه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي، او همداراز د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم کتلي دي. او همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، شیبه مخکې مې له یوې سرچینې سره، دولتي سرچینې سره خبرې کولې، باوري دولتي سرچینې، د هغه په خبره چې همدا مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یعنی لیدنه روانه ده، او څو سپورې دوی تقریبا یولس بجې د دوی لیدنه پیل شوې وه او تر اوسه دغه لیدنه روانه ده. له دغې سرچینې څخه مې پوښتنه وکړه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سفر موخه افغانستان ته څه وه، او په کومو مسایلو دوی خبرې کړي تر اوسه پورې د ملي امنیت له سلاکار سره، او تمه ده چې په کومو مسایلو به له ولسمشر غني سره وګوري خبرې وکړي. د په خبره چې د افغانستان او د افغانستان د سولې پر رابطه باندې، یعنی د سفر اصلي هدف د افغانستان د سولې پر رابطه باندې خبرې اترې دي، او دغه سفر هم د استانه کې چې کومه ناسته شوې و د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم او همدارنګه د چینایي چارواکو سره چې کومه ناسته شوې و د هغې په دوام تر سره شوې او چین کوشش کوي چې د افغان سولې په رابطه باندې او همدارنګه کابل او اسلام آباد د اړیکو ترمنځ چې په دې وروستیو کې ترینګلې شوې په دې رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي. او همدارنګه تمه ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د اجرایه رئیس یعنی لاس وروسته چې ولسمشر غنی سره لیده کاته پای ته رسوي د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. یعنی که خپلې خبرې خلاصه کړم تر اوسه پورې د چین د بهرنیو چارو وزیر له د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي، د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره کتلي، له ولسمشر غنی سره همدا مهال لیدنه روانه ده او له دې وروسته به د افغان حکومت له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم خبرې
وکړي. ډیره زیاته مننه کوم. حدیث پردي سوچې له کابل د چین د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر د نننیو لیدنو کتنو په اړه حال راکو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکي او سیاسي کارپو حکمت الله عزمی را سره هم دا اوس په تماس کې دی. عزمی صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو خپرونې ته ستړی مشي. تاسو راته دا وایي چې څومره فکر کوئ چې چین د افغانستان سوله له زړه غواړي، یعنی واقعا څومره د افغانستان سولې ته ژمن دی چې بیا د سولې په راوستو کې هڅه وکړي؟
ډېره مننه صاحب. د چین هغه پالیسیان چې د افغانستان لپاره یې جوړوي په هغه کې څو شان د دوی په اولویت کې قرار لري. یو خو دا دی چې یو باثباته افغانستان د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د سولې سره یوځای شي. د افغان طالبان د سولې د یوځای کېدو سره د چین ګټه دا ده چې مثلا دوی خو په افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري ډېره اسانه کولای شي، بل دغه انوایرمنټ یا دغه فضا چې جوړ شوی ده چې نور ګروپونه دلته رشد کوي، مثلا داعش د داعش په نامه باندې چې کوم مستقیم تهدید دی، دا هم د طالبانو د سولې د راتګ سره یو نوې د تهدید مخ په
عظیمي صاحب. عظیمي صاحب، چې که داسې وبولو چې چین مرسته کولای شي یا غواړي چې په سوله کې د افغانستان مرسته وکړي، څومره رول تاسو ګورئ چې کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې آیا موثر رول لوبولای شي په داسې حال کې چې پاکستان هم د افغانستان د شخړې و برخه ګڼي افغان چارواکي؟ تاسو دلته د چین رول سره ولرئ.
د چین رول په یوازنی حالت کې کدا مثلا خلک اوازې داسې فکر کوي چې دوی د طالبانو سره شاړي کلري، نو دوی به مستقیم د طالبان به دې ته واڅوي چې سولې ته راشي. دا امکان نه لري. د طالبانو د چین اړیکې ډېر محدود دي او هم د پاکستان د طریقه باندې جوړې شوی دي. یعنی چین مستقیم استقلالیت نه دی رسیدلی چې د طالبان سره د خپل اړیکې ولري. د چین رول د سولې په پروګرام کې فقط په یو ځای کې ډېر موثر تمامېدلی شي چې هغه دوی پاکستان دغه کې واڅوي چې طالبان راولي او د افغانستان سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې جوړې کړي. په دغه حالت کې دوی ښه رول کولای شي. مګر سوال دلته دا دی چې آیا پاکستان به دې ته اجازه ورکړي چې چین کامیاب شي په دغه حلو ځل کې؟ چون چې چینایي چارواکي په دغه 1-to-1 پرایویټ دغه کې مجالس کې دوی واضح وایي چې مثلا پاکستان زموږ سره لوبه کوي، لکه څنګه چې د امریکا سره لوبه کوي موږ سره لوبه کوي، باوجود چې بیجنګ او اسلام آباد ډېر نږدې ستراتیژیک ملګری دي. ټول خبره مهمه ده.
ما غوښتل دا درنه وپوښتم چې مخکې مونږه د عمله پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار له قوله او همدارنګه د ارګ له قوله داسې رپورټونه لرل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به په کابل سربیره اسلام آباد ته هم سفر وکړي او په دې سفر کې به د سولې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب یوه هڅه هم وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ډېرې زیاتې خرابې دي. څه فکر کوئ چین په دې برخه کې موثر رول لوبولی شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په نږدې کولو کې؟
ګوري که ډېر واضح ده توایم د چین زیاتېدونکی رول په افغانستان کې خپل پاکستان ته یو نوې نگرانی ده، چې مثلا ولی بیجنګ او کابل سره مستقیمي او د خپلواکي اړیکې لري، نو او دا چې څومره نږدې کېږي هغومره دغه ته پاکستان ته یو نوې تهدید، پاکستان دا د یو تهدید په سترګه باندې ځان ته ګوري. اوس زه په دې مطمئن یم چې دا پاکستان ته د چین اهمیت ډېر دی او او غیب تر ډیره هدا پوری و چین غوښ ټویز دی مگر زه بیا هم چې چې سپینه خبرې وکړ ډیر خوشبین نیم چې پاکستان به اوغم چې څه توقع کیږي یا رئیس جمهور غنی د چین د رول څخه کومه توقع لري هغه رول ته به ټویز دی تاسو ګورئ زه تاسو ته مثال درکوم د مری په مجلس کې چې کله چینایي چارواکو امریکایي چارواکو او افغان او پاکستانی چارواکو ګډون کوي نو چینایي نه وخت خبر کړی و او چین په دې پیری چې پاکستان خپل نه غواړي چې په سولې کې دوی تر ډیر کوي رول ولري چون چې خپل بیا د چین زیات دون رول په سولې کې او په افغانستان کې د پاکستان رول تر سوال لاندې راولي او یو نو اغیزه پر کوي نو پاکستان چینایي چارواکو پر دې باندې پیری په صادقانه مجالسو کې ډیر واضح وایي چې پاکستان موږ سره ملوب کوي مگر په میډیا کې په پبلک کې دی پر پاکستان باندې وسم ډیر حساب کوي چون چې د بیشل دره چینایي وګړي په پاکستان کې کار کوي تر 50 بلیون ډالر زیات سرمایه ګذاري ولري نو دغه ته پکتو پاکستان به تر یو اندازې پورې چین ته غوړ شیر دی مگر هغونده پورې نه چې مثلا کم تقاضاوي چې کابل لري او یا بیجینګ لري د اسلام آباد څخه نشي لاسته راوړي
ډیر زیاته مننه کوم
پوره کولای
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د افغانستان د شخړې او اصولې د مطالعاتو د مرکز لڅېړونکي حکمت الله عزمی سره مو د چین د بهرنیو چارو د وزیر د هغه سفر او لیدنو کتنو په اړه مرکه لرل چی کابل ته کړی دی او په کابل کې هم د اوس له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی د نوموړي د سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې په بهیر خبري او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د نږدې کولو پر موضوع خبري اترې شامل دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی د پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ته وکی د سعودي عربستان چارواکي وی د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف دی وی تروریستي حمله مخنی ولې په پیخه کې ځینې کسان ټپیان شوې دي. سالی محمد سالی په استودیو کې دی د پیخي د څرنګوالي په اړه مصالحه معلومات څه دي؟
تر اوسه پورې معلومات خو دا دي چې د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت پرون جمعه ویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جمعه حمله وکړي خو دغه کس هغه وخت خپل جرم مواد ته چودن ورکړ چې امنیتی ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوی په داسې حال کې چې د روژې مبارکې میاشتې وروستۍ ورځې د دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتی ځواکونو د دې حمله پلان جوړ کړی وو. په یو بدانې کې راګیرتن چې ګومان کېږي ځان وژن کې برید کوونکې به ویل امنیتی ځواکونو سره ته ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتی ځواکونو لخوا محاصره سو د پزن پوری تړلې منفجره توکي وچول.
دا راته وایي چې د مرګ ژوبلې او وختي زیان په اړه په دې پیښه کې څه ویل شوي؟
د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت په وینا د چودنې یوه درې پوړیزه ودانۍ ونړوله چې 15 پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع ګڼل سوي ټپیان کړل. دا همغه ودانۍ و چې حمله کوونکي پکې محاصره سوی وو او له امنیتي ځواکونو سره یې ډزې تبادله کړې. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د 15 مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیشي او عيني شاهد ال اخباريه تلویزیون ته وویل
بیت اخویا وانا ساکن فوق
دا زما دورونو کور دی چې زه په لاندنی پوړ کې اوسېږم. کله چې مې د شر او شور ژغ ورید ناڅاپه مې خپل مور خوندې او رونه د خوندیتوب لپاره بهر ویستل دوی رختون ته لیږدول سی وی زه هم هغه شی به رختون ته انتقال سوم. د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت تر دې پیښو وروسته د مکه مکرمه د مربوطاتو ترڅنګ د جدي په شاوخوا کې هم چاپی پایل کړی دی. د فرانسوي خبري اجنس په حواله لتیر مېدی کال راهیسی په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د ادباو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان لستختری دو ډالو سره د ارتباط په تور نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړبمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. تاسو د محل د پی او استډیو چې زموږ غرمنی خبري خبرونه ده غوږی د کورمی جنسی په مرکز پاړچینار کې ځایي حکومتي چارواکي وایي چې د پاړچینار په توري بازار کې د تیرې ورځې د غبرګو چاودنو له کبله د وشل شوو شمېر له 15 پورته شوی او تر 250 زیات نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت له هم مرګونې بلل شوی. دا چاودنې هغه مهال وشوې چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه او خلکو د اختر لپاره د سودا اخیستلو په چاره بوخت وو. له بلې خوا د پاکستان پوز ویاند ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ نوې څپه له پولي غاړې سره تړاو لري او زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان د ګډې پولي امنیت یې لا سخت کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان پولي تسیرمه د کورمی ایجنسۍ د قبایلي سیمې په مرکز باړه چنار کې چارواکي وایي چې د باړه چنار په توري بازار کې د دوو پرله پسې چاودنو د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلی او تر 250 زیات ټپیان دي. د پاکستان حکومتي رسنۍ د باړه چنار د ځایي حکومتي چارواکو په حواله وایي دا چاودنې د جمعې په ورځ مازدیګر د باړه چنار په توري بازار کې د 3 دقیقو په واټن کې هغه مهال شوي چې خلک د روژه ماتي او د کوچني اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت وو او په بازار کې زخته زیاته ګڼه ګوڼه وه. که څه هم د باړه چنار چارواکو لا تر دې دمه د غبرګونو د څرنګوالي په اړه په حتمي توګه سنې دي ویلي، خو د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د کورمی ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري له رسنیو سره په خبرو کې د عین شهیدانو په حواله د ځانمرګي بریدونه وبلل. نوموړي همداشان ویل د باړه چنار په توري مارکیټ کې لومړی یوه کوچنۍ چاودنه وشوه، خو کله چې خلک د چاودنې په ځای کې راغونډ شوه نو بیا یوه زوروره چاودنه وشوه چې غږ یې 100 کیلومتره پورې واورېدل شو. نوموړی په دې اړه زیاتوي، سیمه دا په توري مارکیټ کې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي. زما د معلوماتو له مخې لومړی وړه چاودنه شوې وه چې دومره تاوان یې نه و اړولی، خو دویمه چاودنه ډیره زوروره وه او ډیر زیات زیان یې اړولی دی. خو موږ اوس په دې لړ کې له افسوس او غندنې پرته څه کولی شو؟ د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونو تر چاودنو وروسته سیمه محاصره کړې. د پیښې ټپیان ځای د پېښور ښار لیډر ریډنګ او سی ایم ایچ روغتونونو ته وړي او زیاتوي چې ځینو ټپیانو روغتیایي حالت لا هم د اندېښنې وړ دی. باړه چنار افغان پولي تسیرمه د کورمی ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسېدونکي شیعګان دي او وخت ناوخته پکې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پېښې رامنځته کېږي. دا په روان کال کې په باړه چنار کې ترهګرۍ درېیمه خونړۍ پېښه ده چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر په باړه چنار کې به می چاودنې غندلې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوي سپید تر رامنځته کېدا وروسته په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیر د لا کلکولو حکم ورکړی دی. له بلې خوا باید پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پېښې مرګونه ټپیانې د هلیکوپټر له لارې د درمندنې لپاره پېښور ته راوړي دي. د دغې څانګې مسؤل میجر جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼې همداشان ویلي چې په پاکستان کې د اوسنیو ترهګریزو بریدونو تړاو له پولې پورې غاړې سره دی او زیاتوي چې تر بریدونو وروسته یې له افغانستان سره پر پولو امنیت لا سخت کړی او له پولې په غیر قانوني توګه اوښتونکو باندې سخت قانوني چلند سره مخ شي. یادونه وردا چې تر دې د ملا کومې وسله والې ډلې په باړه چنار کې د خونړۍ په ترهګري سپریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو مرګونو او وژنو شاهده وه، خو بیا هم خلک د اختر پر رسېدو په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر خوشحالیو ته چمتووالی نیسي. په دې لړ کې به د کونړ ولایت ته ورشو. روح الله انوري مو دغلته د کوچني اختر له چمتووالي خبرې.
د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم خلک د کوچني اختر د مبارک ورځو لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څوک مټیان، کلچی او د چاچی وسوي ورسره پستا، بادام او نور شیان اخلي. هر څوک هڅه کوي چې د اختر په ورځې له نورو درستارخان غوړ وي. دا د مټیان او کلچو دکان دی چې خلک پرې راټول دي او هر سړی ترې د خپل خوخي شیان اخلي. د دکان سختن حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله ډېر خسته کاروبار دی، الله پاک روغ صحت راکړي. نیکی خسته روجی دی رو را اختر ته نږدې دي. خلک راځي، څوک زلوبۍ اخلي، څوک بسکټ اخلي، څوک کلچه اخلي، څوک مټیان اخلي، قسم قسم اخلي او خپاردانه بای اخلي، ګران هم اخلي. نور کلو نه سکاله د ټولو شیانو ریټونه یعنی خري ارزانه دي.
عزت الله چې زلوبۍ او مټیان یې خستی وایي، هر سړی غواړي چې د خپلو ماشومانو او میلمنو په خاطر یو څه خواږه او وچه میوه واخلي.
اختر لپاره مې زلوبۍ واغستې او مټیان مې واغستل.
نرخونه څنګه دي؟
نرخونه ولې دغه شی دی راغه په 1.5 سلې دار کړ او په 200 دا مټیان راغله. نه یې راګرال شوی دي.
څونه
مګرال شوی؟ نو بس مخکې نه لګ ګرال شوی دي.
که غټان د کورنۍ د پاره د وچو میوو او خوږو په خستلو بوختي، نو کوچنۍ نجونې بیا ځانونو ته بنګړي او د سنگار نور شیان اخلي څو اختر خوشاله تیر کړي.
څنګه بنګړي دې خوښ کړه؟
اختر راغی خو بډای او مالدارو خلکو ته پکار دي چې د اختر په خوخیو کې غریب او بیوسو خلکو ته هم پام وکړي، سو دغه شپې ورځې ټول یو ځای او په خوخی تیر کړي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
کاری ادریس اخونزاده په یو سمس کې چې له فاریاب نه راستولې دی وایي اختر په نور خلکو په خوښیو تیریږي خو له موږ نه پټ تیریږي. دی وایي زه ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. د معصوم نورزی د دلارام ولسوالۍ نه وایي د کوچني اختر د رارسېدو له کبله د هیواد او نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې له دې اختر سره سوله هم راشي. او محمد انور مخزون د فاریاب نه په راستولې سمس کې وایي طالبان او داعش وسلوال باید خپل اخترم په سوله کې تیر کړي او افغانان هم پرېږدي چې اخترې په سوله تیر شي. دوستانو دا ستاسو څو سمسونه و چې موږ ته مو راستولې و. ستاسو نور سمسونه تم سترګې په لارې یو. موږ به وخت په وخت په خپلو خبرونو کې خبرو و. ستاسو له پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو.
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیاقت کو سردم آسم زمنگا ڈاکٹر اشرف بھائی تک اتنا تک لے کے جا مہدین ماسم کا ہر کال زمن تک جو تو ریسے پر من تو کلو نہ سے کلو سے بارہ سے من تو خرا جو جی رات مشکل ہو رہا.
ہلو زه کرن جان سرخدی خصولات نو زحمت درکوم او زه دای رادیو لوري او پیغام پریکدم دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینو د با کال کیږي جنو د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
بله سلام علیکم. زه هیله یم له خوست. رورا دا شپږ و میاشتې کېږي زموږ تنخه بندې دي ولې موږ منګ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي. ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده. موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و. اوس هم د ستونزو نه اخوا د ساينس د بریاو نړۍ ته ورځو. ناسا وایي له شمسي منظومې بهر 219 نوي سیارې کشف کړي. له اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپله ویبپاڼه کې ویلي په دوی پورې اړوندې د ایمس د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساینس پوهانو د کپلر فضایي تلسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مځکې ته ورته لس سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او له مځکې 1200 نوري کاله لرې تر یوه کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایي تلسکوپ 8 کاله پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسی منظومې د باندې 4,000 سیارې پیژندلې چې 9 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په همدې رپورټ سره ورسېدلو 12:30 ته یو ار بیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند د پیښې له امله د خواخوږی پیغام استولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو 4 لارو کې ځای پر ځای سوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي باور لري چې پر هند د بی پیلوټ الوتکه د پلورلو پلان به پاکستان ته کوم ګواښ پیښ نکړي. د خبره د سپین مړی یو ولورپوري چارواکي نن خبريالانو ته کړې ده. د خبرې داسې مالکی چې تمد د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون پر 16 نیټه د لمړي ځل لپاره په امریکا کې له ولسمشر ترامپ سره وګوري. په پاکستان کې د جمعې پر ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر 100 ډېر ټپیان کړل. په چین کې چارواکي وایي د بیره د چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شوېدو له امله تر 100 ډیر کسان تر خاورو لاندې شوي وي. دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جمعات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. او قطر د تلولو عربي هیوادونو وړاندې شوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډیر لس غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندیدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندیدل شامل دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلې او اوریدلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او زموږ د غرمنۍ خبري خبرونه پی یو سټوډیو ته وګورئ. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د نشې موادو د ستونزې په اړه د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 د 1.5 کیلو ګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې لاره ګیډي ته تیر کړي او غوښتل یې هندستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 4,000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 4 نفر نیولي چې یو پاکستاني دی. او روسیه خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 150 پیښو په تړاوي 85 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 3 تنه کارکونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې ابتدائی محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو رپورت لرو. بل لور ته د هلمند والی وایي چې د نشه یي توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه، دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اورېدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تریاک د پیسو په ډول کارول کېږي. راسره پاتې شي. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري 30 کیلوګرام نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه همکار عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یو وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي 30 کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړي قطعې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریشي په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګرځي وو چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي وو. مواد مخدر تر اوسه پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اړه زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. زه سفر کوم هلمند ته، او په دې اړه به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي، او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس دې پر ځای چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي، تر ډېره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسولیت نورې ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشه یي موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند ته استولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولای چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه مو کړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. که څه هم لدې مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو او هلته د ډېر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادعا کېږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکېل دي، دا به وروسته معلومه شي.
وام اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کېږو. د هلمند والی وایي د نشه یي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري، او د دې سنگ دو حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جوخت په غسیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي، د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده، د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرازق مظلومیار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
طالبان د پنجابیانو د طالبان ګول پنجابیانو ګول ارسو چې ګول د غو د حکومیت لاندې ده، او دا غو ستر تولیدونکي زائد چې یو سر شپانس کارخانه دروینه پښې کې دي، او 2000 دکان دروینه پښې کې دي. ته د کشکپران پښې کې دي، د لوی کندهار ټول کشکپران چې هر څه دي، هغه ټول تر سره ټول څه دي، ښه بلډینګان جوړ کړي دي، ښه ځایونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي دي، البته هر څه د میاشت 200 میلیونه کالداري مطلق د کارخانو څخه او د کچکبران څخه دا دښمن لاس.
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرستال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي، او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاق د اوسنی روان حالت مخه ونیول سي، د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته وایي چې دا منبع د منځخه ویشي د ګوندومره ده. دا چې ویشي دا د شپې نن کې امنیت راځي، په روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پراخ کې امنیت راځي. زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې دا سره پنځه ولایت ټول په تام کې
د هلمند د دیارلس ولسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي، او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنګونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچیرې حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي؟ ښاغلي حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅي کې، د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په مساقلا کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لویو لویو فابریکې وجود لري، او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږکال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو به معلومه چې پرو سږکال هم موږ د خپلې ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې، د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږویشت تنو نه اضافه مواد مخدر په 15 کال کې لاسته راوړي دي او لمنځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نوری دانی او تخمونه مروج نکړل، او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره لومړی او وروستی انتخاب پاتې شو. محمد علی استای د ازادي رادیو خلمه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
په افغانستان کې د زینو ادارو د مطالعاتو لمخې د ګوکنارو د کښت لډيري دو سره سم د زینو نور ستونزو تر څنګ د دې هواد اقتصاد ته هم زیان اوخته دي. د اقتصاد وزارت ویان سورا بهمن د دوشمې پورز ازادي رادیو ته وویل که سه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لار هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاس راغلو عواید لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلې او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1415 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده چې شاوخوا 600 میلیون ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی وو. د اقتصاد وزارت وایي سهراب بهمن د دوشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
پنځنیمه مریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.1 میلیارد ډالره وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیون ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سم منفی اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالته د پودرو کارخانه شته د ژوند پر چاپیریال سم منفی اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفی اغیز سده. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سم منفی اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه ازمغه ته ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي. پیژنی د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو له کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفی اثر لري. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجودې دي دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو. دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښیږي او دوی په مجمن ډیر لنډ او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له د باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول. ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دي اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خوریږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي. د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه له خپلې خولې اورو چې په نشه یي توکو روغ دی، اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نا دولتي روغتون کې بستر دی، تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکي خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشه یي توکو ته مخه کړه دا به په خپله له ده څخه واورو.
عمر خو به دېرش کاله ده او زده کړه مې تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده. پاکستان نه چې دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بیکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ وه، یو انډیوال مې و، هغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورېږلم. بیا ما سره په مغه اتاق کې یو انډیوال مې هغه معتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا معتاد. یوه شپه هم دسې ډېر سخت ستړی وم، ما خفه وم، کور پسې جګرخوني م کوله. اول وار مې د مسافري و، انډیوال تیل وای راځه بس تا نشه وکړه بس دا غم به دې لرې شي. بال هغه نه پېرا روږ دی شم تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم همدسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کاوه او د مونږ پلار د خدای وبښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې وای نو داسې فکر وکړه چې لکه دې نشه للاسا کده شي دغه مړي جنازه ته ما رسیدي نه وکړي ځکه چې نه وای تر مهمان ته کرایه دلارم دما بل چا ور کړي وا په اخر کې د سی واخ را باندې راغی چې خالي هم دغه خپل فامیل دغه خپل بچیان می چې دوغی را سره کو لکه تر اوسه پورې مخې غیر له دینه نو ځتی ورارم لام دا اوس فعلن ورانه ورونه ما سره لکه نه غږی دا اوس فعلن شکر فضل خدای د غلطه بستر ما جوړ تیار ما په دومره مریضانو کې خچا دونی می درې میشته وتلې دي لکه ما غونه تیار نه دي ما غونه جوړ نه دي چې دا غلطه وروره پاکه ما سار وخت جګیږم موازده دي ما زغم را سره فعلن خپل روزه ما الله کدا دې متادی پټیم کې خو مونږ نه روزه پیژاندله نه مونږ پیژاندل څه دروغ درته وایم او په ما باندې ان شاء الله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوا عزت لدی نشم مشونه او زه په خپل ځان ان شاء الله دا پیر باور لرم چې بیا به دی لارې ته نظم ما ځکه چې دا پیر که دی لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي مانه فامیل هم له لاسه لاړ شي بیا دا رقم ځوند بیا دې مانه خوښېږي چې مثال کور دنه لري ډبانې یا د پله لاندې پروت مثال او نه د دې دنیا شو نه دغه دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې د الله پامه
صبر وکړه دالې درکړم دا څوک دروازه دې ماته کړه
اسلام خو پیسې نه لري تریاک به ځنې واخلم
السلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یو شي
راځه کنه کور ته چې اوسکه
شاید نه خورم زر زما پور راکا
پیسې خو والا کلرم که مې درلودلې په خپله مې کور ته درولې تاته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځایه راسې
ګوره اسلامه څو میاشتې مې انتظار درته وکړه نور صبر درته نشم کولی نن به خامخا زما پیسې راکوي
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکړه زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم بس یوازې یو دوې ورځې راته صبر وکړه
نور صبر نشم کولی زما پیسې به همدا اوس راکوي
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي خیر یو ځې ورځې راته وګوره
یو ساعت هم صبر نشم کولی له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس
نو چې دی لرم نو کومه یې کم درته نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نیږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه
سمه ده ته ودرېږه چې زه درته راوړم
زه خو اسیم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
دادې تریاک مې راوړه واحده
څومره دي
لس کیلو دي په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي که نه
او بس دی زه لاړم
په مخه دې ښه شه اکبر خان وایم خدای دې دشي تش لاس که لکه چې زه دې نن تش لاس پرې خودم الکه ودرېږه د خورجین کې دې څه شی دي
صاحب د کور سودا ده
د خورجین خلاص که
دا وی ګوره د کور سودا ده
ها دا د کور سودا ده تریاک دی بار کړی او بیا وای چې د کور ته ودا ده نو پولیسو سره چالاکی کوي
کمانډان صاحب خیر دی پرې مې ده بیا دا کار نه کوم
څنګه دې پرېږدم د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پرې نه ږده
کمانډان صاحب فیصله به وکړو
څه ډول فیصله
داسې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي
پوه نه شوم څه ډول ګټه
پیسې به درکم.
ښه، ما ته رشوت راکوې؟ هلکه ونیسه لاسونه یې وتاړه.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب،
ډېرې خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
قمندان صاحب،
خوله دې بنده کړه. د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
قمندان صاحب، بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تاریخ تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوې او که تریاک، دوره رشوت دي.
قمندان صاحب، زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم. په محکمه کې به پوه شي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه ویدیسه موټر ته یې وخېزوه. درنه چې ځو.
سمه ده قمندان صاحب.